د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې بېګاه خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوسمهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له $10,000 زیات اثار نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان سخت انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله دا ځل په غزنی ولایت کې
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په ننګرهار کې د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شوی.
تر دې دمه موږ د شل زرو څخه ډېر نیالګي کرلي دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زموږ د لړۍ روانې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سن له حکومت سره تر موافقې وروسته درویشت ورځنی پرلات په مشروط ډول پای ته ورساوه.
زمون د وکیلانو دوی سره خبره وا چې دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل.
د اوکراین مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په مکړې د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایي پراختیایي بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپي له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک درولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت وی چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپیدون کې خبرونه نیوز انټرنیشنل د دې هوا د انرژي د وزیر خبره راخسته لري چې وای د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپي پروژې د تمویل چاري درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوی اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایي رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه وزوف ته د ټاپي امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې دې ټاپي چاري نوري بشپړې شوی او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملا کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بلدي پروژې هر ورځ تر 30 میلیونه متر مکعب پوری ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تېرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت د مرکز اړوند په قرباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خفه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 15مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار د ټولنې یوې مشرې له ښځو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی. د دې ډلې مرستیالې هې دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي خو په عمل کې بل کار کوي. د غبرګون وروسته له هغه څرګندېږي چې طالبانو پرون د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې کې د بار له افغان ښځو سره د طالبانو چلند ومخې وباله. اخلي بار روسته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د ښځو حقوق خوندي دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډېر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لارو کوڅو ته راوځي، خو د طالبانو غبرګون دا دی چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمته کوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې یو شمېر ښځو دا شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبان یې نه پرېږدي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخې ته راغونډې شوې وې. د دوی له ډلې د مونسې مبارز په نوم یوې میرمنې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې په خپله مجاهد وو او موږ ته اجازه را نه کړه او وی ویل چې ښځو ته اجازه نشته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي دوی ژمنه کړې ده چې د نوي کال له پیل به د لیسون نجونو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبانو ویلي دي چې په ځینو برخو کې ښځې د کار حق لري، په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا، ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
د مارچ د اتمې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه لویدیځو ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه یې صالح محمد صالح کړې ده.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي، طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغه ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوي اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدې کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د شوزو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیرې اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خپرونې ته ویلي، طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنې کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي.
د لویدیز نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوندو دوو کلیو ته د پاکو څښلو د اوبو د رسولو شبکې جوړیږي. د اوبو رسولو دا پروژه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په مالی ملاتړ د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د څښلو پاکې اوبه نه لري او له امله یې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغو کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړولو وړاندیز وکړ او هغوی هم ورته 6.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملي کارونو پیل کولو لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د تیتین لیسی او روغتون لپاره هم د څکلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي معاهد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. خلک وايي ماشومان او مېرمنې لری لری زینو اوبر اوړي چې لوي خاصه هین دی او لبل پلوي کوچنیان ل درس ویلو به برخې دي. اوس چې ورته د اوبو یا د شبکې جوړیږي پرې خوخ دي. د نورګرام ولسوالۍ اړوند د باغی او تروټ کلیو ته په داسې حال کې د اوبو رسولو سیستم جوړیږي چې د یاد ولایت په زیاتو کلیو کې د پاک اوبو د نشتون لامل خلک ستونزې ګالي او د هواري غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلط د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تېره شپه پرلطوالو ته په وینا کې وویل د سن حکومت او پی ټی ایم یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د سن حکومت ته د علي وزیر د خوشی کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو د پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو حال ته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل. پو دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک با ښکارا کیږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی.
علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د پاکستان د دولت او د پاکستان د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمه دی خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتې انتظار وروسته که دا تړون عملي نه شو نو بیا به دوی نوې پریکړې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري 14 نیټې راهیسې د سن د اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کېدو په هدف پرلط وهلی و. د سن د حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د نړیوالو مسایلو د کتنې برخه وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای ازادۍ راډیو ته واستاوه ویلي
په دې کوشش کې یو چې تر 2023 پورې یو پنځه کسیزه یا دش کسیزه سکواډ جوړ کړو بس په هغه سکواډ باندې کار وکړو هغه سره مخکې لاړ شو.
تکل شوی چې په 2022 کال کې د کرکټ د یو ورځنۍ یو لوب نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو رسره وسی په څو شیبو کې یو لړ نور راپورونه هم لرو چې سلیم محمد سالی به تاسو ته وړاندې کړي خو لغه مخکې نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. دا هغه پریکړه ده چې مسکو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیه به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي.
be a victory for Putin.
د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تیره اونۍ د په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتي په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو. حیدر هغه ماشوم دی چې څه موده مخکې په زابل کې ساته ولوید او مړې یې څو ورځې وروسته وویستل سو. خو تر هغه مخکې د افغانستان ځینې پخواني مسلکي دولتي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې طالبانو یې پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. دوی ادعا کوي چې د دوی پر ځای آن داسې کسان هم ګمارل سوي چې په کافي اندازه زده کړې هم نه لري. طالبان دا اداوی ردوی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
تمنان صدیقی چې مدافع وکیل ده وایي له څه باندې شپږو میاشتو راپدې خوا یې دنده ترې اخیستل شوې ده. تمنا له کلونو راهیسې د مدافع وکیلې په توګه بېلابېلې حقوقي قضیې مخ ته وړي. په ځانګړې توګه د ښځو اړوند حقوقي او جزایي دعوې نوموړی وایي د تیر زیږدیز کال د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو اکثره پخواني مسلکي کارکوونکي مدافع وکیلان څارنوالان او قاضیان له دندې لرې کړل شوي. غیدا چې طالبان ردوی تمنا وایي
اوس د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نشي کولای ځکه چې د کار اصول او قانون باندې نه پوهیږي. د محاکمات اصول باندې خو هیڅ بلد نه دي. دا د دې لامل شوی چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي. ټولو قضیو تراکم کړی او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید د قضیې حل کړي مسلکي نه دي. له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي او ان کله کله له حقوقي قضیو جزایي قضیې جوړوي.
اغلی سینخی وایي د مدافع وکیلانو ټولنه چې دا یې هم غړي ده د طالبانو له لورې فعالیت بند سوی او د دوی اسناد ځنډول سوي چې نسی کولای د خپلو موکلینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. عبدالله احمد زای بیا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت نیوي برخې مشر و. دا یې هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سلګونو نورو پخوانیو دولتي کارکوونکو په شان اوس بې دندې او په کور ناست دی.
او یا 30% پورې غیر مسلکي ګمارنې ترسره شوی. نو به له موامده ده چې باید ګمارنې د مسلک په اساس او د تخصص په اساس او د زده کړو په اساس او په همغه برخه کې کسان وګمارل شي نو بیا به غیر دولتي سیستم به په ښه شکل سره حرکت وکړي.
ښاغلی احمد زید مستری تر کچې لوړې زده کړې لري او د کلونو کار تجربه هم لري. د طالبانو له لوري د مسلکي کسانو له دندې لرې کېدو ادعا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دي بلکې له ځینو دولتي روغتونونو هم په دې اړه ازادي راډیو سره شکایتونه شریک شوي دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون یو مخکینی چارواکي په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي دلته اوس ویل کیږي چې له تاسو پرته دولتي کار روسته نه پات کیږي. زه هم دا تاییدوم چې کار روسته نه پات کیږي خو د کار کیفیت به ټیټ وي او موثریت او مثمریت به حتما کم وي. دوی چې نوی راغلي د راتلونکي کال لپاره کوم پلان نه لري د خپل ادارې له ماموریته خبر هم نه دي. د اندرا ګاندي روغتون دغه چارواکي هم د طالبانو له لوري له دندې لرې کړل شوی دی. ځینو نړیوالو ادارو هم په وار وار په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره د طالبانو له لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسې کسانو ګمارل چې هغوی یوازې په مدرسو کې دینی زده کړې کړي او آن په کافي اندازه عصري زده کړو باندې سنبال هم نه دي. په ټولنه کې د بېوزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤله هی دربار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې آن د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارل شوي چې ورسره پېژندګلوي لري.
موږ ځینې ګمارنې وینو چې لوړ پوړي کسان چې د وزیرانو پر کچه دي داسې خلک دي چې په حقیقت کې د هغه دندې لپاره چې دوی ګمارل شوي قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري. بل اندېښنه دا ده چې په دولت کې د پر ټیټه کچه هم ورته روان دي. بل اخره پایله داس و چې په لومړی قدم کې ټول کسان د دوی د دینی اعتبار یا د طالبانو سره د دوی د تړاول عمله غوړه سوي دي.
میرمن باروای د طالبانو په دکړنو سره په دولتي ادارو کې د ظرفیت د نشټوالي لامل تشیر منست سوي دي، خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د ریکولو او پر ځای د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخوانی دولتي کارکونکو په خپل ځای دي او په رهبرۍ کې هم نوي کسان چې ګمارل سوي ټول مسلکي دي.
دا دا سمانه ده ټول مسلکي ادارو کې مسلکي خلک او کادرونه خپل ځای دي. په عموم کې د حکومت ولې ټول اتیا فیصد تیر خلک خپل ځایونه باندې دي، معاشات یې واخیستل، کار کوي په روزمره شکل باندې. البته په رهبرۍ کې ځینې لوړو پوستونو کې تغیرات راغلي دي، خو هم کوشش کوي چې نسبتا مسلکي خلک موجود لاړ شي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکونکو د وروستیو دریو میاشتو معاشونه ورکړل او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې قدر او مسلکي کسان دې په هیواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي کارکونکو د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکونکو د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې دوی له پامه غورځولي او پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د قانون او پټرولیم وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، مالیه وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه یې نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دینی زده کړې معلومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هېواد له لوري هم په رسمیت نه دی پېژندل سوی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو حقونه په ځانګړي ډول، د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه په ټولنه کې، بشري حقونه، د ټول شموله حکومت جوړولو، د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. هغه څه چې طالبان وایي دوی ورته ژمن او تر یو بریده یې دا کار هم کړی دی، خو تر اوسه د نړیوالو قناعت یې نه دی خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حاکمیت له پیله تر اوسه 1.5 میلیون افغانان بیکاره سوي دي.
په ننګرهار کې په لسګونو ځوانانو د حیدر ماشوم په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلای ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې جورې څا ته ولوید او له شاوخوا شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو د دغه کمپاین پیل له هسکې مینې ولسوالۍ سوی دی. دا هم تفصیل
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې و ټولنه ده پیل شوی، چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغې ټولنې د غړو په خبره سږ کال یې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي.
او د پسرلی تر اخیرو پورې به زمونږ د نیلګو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو په راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دې دوه دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دې برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وای کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس لمخې مجبور شو چې سیمه ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی محس کې مینه ته د نیلګیو شرطه د نیلګیو د شر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه شرطه راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام لرو. خدا شبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته، تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتیناری بورن ویلي پر روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تک خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړمه ورځ وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوی دی، هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سلنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. ورسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نشي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له $10,000 زیات اثر نشي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي، د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په څیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته یې مرستې نه ورسیږي او که مرستې هم ورسیږي په ویش کې یې عادلانه چلند نه کیږي. دا ادعاوې له ډېره وخته زموږ اوریدونکي کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسؤولان وایي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطاءالله ویسا سره غږېدلی یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا مرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري جو دې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فرض پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختی په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادیو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ ملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زیاتره ملدار دی زیاتره ملدار څخه اوس غریب ختم شو. ایک مواد ولا کوم کو سوی ولا خیمه ګزون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما شهران اورغړی او اچم ولا کوم درزور ډبولی د ازادي رضونه خیش کوم ته پیغام مونته نشر کی او تور ازادي ردون کنه ډېر ډېر مننه استرامات تورنده کوم.
سلام علیکم زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونه هیله مندودا چې د شټوب په سیمه کې پارن تازه شوی دا او ته زره وته سا غونه ورکړی دی ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دی د امارات اسلامي نه هیله کیږي چې دوی ته پای جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي ولکه ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوی باید بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګ ته خنډی کني ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وګوسه 8000 روپۍ ورکړي دي دغه هله کېږي د غټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجنیران د دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زره کوي چې دغه څه بد خیانت و نه شي د دوی زړه ته دلایګری و شي. السلام علیکم
ما غام کته سو ورجانه د سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمان منطقه کې سمینه یې شکیږي یعنی دغه چې خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا چې خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولې دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دا یله لرم چې دا موږ د وګړو سره ډېر مشکلات راغلي دي ډېر مشکلات سره مخامخ یو کچیر دا موږ د وګړو غم راوخلي موږ باراني او بوته تلويش کاله عمر تیر کړی دی مګر اوس کلونه وچ دي او به وچ سره د وګړو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو ډېر مشکلات د هسپتال مشکلات سره مخامخ یو هسپتال نسته مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان رسو مګر هلته دوا د لږ قیمت پر موږ باندې د ډاکټرانو او د اوبو ډېر کښت دی نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډېر مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دوات مد شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جنابی د لوی پناد لسیم څخه زموش ستون دغه د چې زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د شلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلمانو تر غوښو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل دي په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سټین بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه خلک نو په یوه نه اسکه به موږ څه وکړو زه خو د مزوري لا خبره کوم وری خو چې به سولې د بل کاروبار لا خبره نه جو خو د مزوري لا خبره د خروج او د خولي ټول د دوه خلک یې ځاسي نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چګسلی نوی خبرې کوم. ای وخت وای یو سړی بلبل ټینګ کړی وو نو دی بلبل وای یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار د بلبل وخت چپ شو د بلبل چې چپ شو بار د بلبل د خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان شو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو ارول چه راوړ بلبل کیو تھ راوړی بارے بلبل تو جول دا مخش داستان وایا و شترانی و وس نہ وایا بلبل ورته ول ول مخ می الله پاک شه خو ته جړل فریاد نکوي الله پاک له خو راتو ول چې صبر وک نو وس ما صبر کړی بارے اصلي تو جول بلبل دا شو وایا نو وسم چار صدا دا فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسی صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنی خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي، هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سس باندې بطریقه ی اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ، ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر اوش کوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نه شته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نه شته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر رادیو ته ټلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو ماچ د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي څه رقم، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نه شته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له زمي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، بېعزتي او بې ابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پرې وکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے احمد صادق د ہلمند ولایت ان سکل پولیس والے سے زنگ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته اولیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د چا سره نږدې وي، هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ شي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبدالحاج عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلا تغه مزدین کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومره په خواهشونو په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله موم نه ارمان دی، ډېر زیات ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کوي. د خدای جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.